څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي شی چاري. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه. ویل چې یو لړ ضمانتونه هم پکار دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکوو. خبرونه احمد تکلوروي.
سلام. په غور کې د یو وژل شوی خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړی د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړی چې تیره شپه ووژل شو. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلاروی افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر خوشي شي، او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی. بشپړ خبرونه. په غور کې د وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپل کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیر شپه په یو بریټ کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤل کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به لری نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤل مدیر او خبریال و چې څونه مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او تیره شپه یوې وسلوالې ډلې د هغه پر کور برید وکړ. د غور امنیه قماندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي ویني چې طالبان تښتیدلی دي.
د عادل پلار د ولسی پاتسونوالو مشر امان الله بیگ او امان الله بیگ په دې وژنه تورن کړی، خو امان الله بیگ او همداراز د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پوځ سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې انا ګریت کرامپ کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمن سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور له قوله ویل شوی دی چې برلین له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینه ورمو ورځ په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو لوړاندې سره رضایت څرګند کړ. په بلخ ولایت کې د تښتول شوی ماشوم عبدالروف پلاروی ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر ژر خوشی شي. د عبدالروف پلار محمد نبی ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له ده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنځشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنه چې لمون سره یې وکړې هیله بخون کې وي. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به عبدالروف جان خوشی شي.
نه کلن عبدالروف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډیر اعتراضونه وکړل، خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبه به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي که نه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بسران خپل روسي پیښه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبه کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او که نه د ټپونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
د راشد خان د ټپي کېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سې شنبه په ورځ د مارچ په دوهمه پیلېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه وبلله، او ویې ویل چې پوځ باید په سیاسي چارو کې لاسوهنې ونه کړي.
پوځ اجازه نه لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، بلکې دوی باید د خلکو او انتخابي چارواکو اطاعت وکړي.
بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو پرون د شاوخوا لس زره کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې، او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښمن دی. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غکړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا د پاوز رتنن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د رواني میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه له دې حمله یوازې څو ساعت وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړي. ایران د حکومت د رسمي وپانې د راپور لمخه ظریف لخپل سیال فیصل مقتد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لوی دی زوال باید د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته وه. پنټاګون وایي په نننې حمله کې چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لمرنۍ پوځي اقدامو د سوریه او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډیر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو شو دلو کتایب حزب الله او کتایب سید د شهدا مرکزونه او د روسي د زندانونو مسولو چارواکو تایید کړي دي چې د اپوزيشن بنديوان مشر الکسی ناوالني یو بل زندان ته انتقال شوی خو د نوي زندان د موقعیت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د محبسونو د خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر کلاشنکوف نن جمعه ویل چې ناوالني هغه ځای ته لیږدول شوی چې د محکمې د حکم په اساس باید د حبس وخت پکې تیر کړي.
اسدی رادو په منځنۍ صفه دوله شپښنیوي او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان د وخان مینه پالوي د سولې په تګلارې کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه ولړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور وش مکتبونو یوازې شپږ شونځي ودانې لري.
کله چې راشو بارانی زمنګ باران د وژنې مکتب رسخت شي زمنګ جامع کتابونه ارسلام دي شي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وای
ټول غاری په متحده امارات کې دي او ټول تمنیت کوي دا په خصوصان او زمبابوي ترمنځ تمنیت له هغه وخت یې لري.
په دې خبرونه کې مو د زرغون خوست له حشر هم خبرو.
مستی زبانانو دیو دولاسی شهر په ترڅ کې په زرغون نیلګي کې نوولین دا لړۍ بلا دوام لري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبري یوازې له طالبانو سره خبري نه دي. د سولې لپاره یو لړ سیمایز او نړیوال تضمینونه هم په دې کې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی داسې محل د سرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
کڅه حمله یو وګد زند وروسته په دوحه کې د سولې خبري بیا پنشوي خو افغان حکومت افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبري نه بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار دولت جوړونی او بازار جوړونی تر عنوان لاندې د سوانانو ملي بحث کې ویلي سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولی د هغه خبره د افغانانو د حق له تیرو سلويختو کلونو راهیسي غصب شوې ده. خود افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غوړي. د جمهور ریاست د بیان رستيال د واخان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو پاړه وویل
سیمه نړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترګری په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمیر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنځ شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به خپل ټولو کلیدی متحدانو او د امنیت شورا لغړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې حسي او سولېز خوځښتونه پیوړی کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوي هوکړې مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنج شنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې خبريالان ادعا کوي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل له کندوز په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغه په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه ښه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپل خوښي په مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستن. مشکلات منبره ها با نهاد های حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کی خبریالان اطلاعات و تا دلسرسی پا برخه کی لستونز سر مختی. موگ چوزلی دغستونز لچارواکو او در رسانه و در ملاتر لبنسټونو سره شریکه کړي ده، خو تر اوسه پوري په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوی. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبریالان له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول د افغانستان بېلابېلو ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنوی کارکونکو غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندوز کې د پاژواک خبري آژانس خبریال اجمل کاکړ وایي
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د قندوز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي ترڅو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي او طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خوندونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندوز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې رهبری په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولای شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول هغه د قول اردو وي، قومانداني وي، دغه یخپله د ولایت چې کچیرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نشریکوي، هغه باید خپل نیمګړتیاوې پوره کړي ترڅو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړې کړمګه.
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلورویشت ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې سباندې یولس زره شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوختې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي یې شاکې دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وګزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانی غواړي. دلته للسو زیات لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. وغزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اووه کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپناه ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپناه د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولای خپل درسونه ته راشو او حتی ترپتوب ته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کېږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لرو سیمونه راځو لیسې ته د دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامې، کتابونه هر سلام دي شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنم.
د اوغزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومي مشر نظیف الله راته وویل
زموږ بچي چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګاه یو تعمیر وچی نه لري. په اوسه ډېر وادې مخکې شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زموږ وادې پوره کړي نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تیرې وادې چې د موږ سره کړي باید هغه پوره کړو، خسته خپل تعمیر جوړ.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د وغزباغ لیسې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
د وغزباغ مکتب چې دی واقعیا هم هغه خلک هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زموږ هم حالې ځلې دي. زه اعتراف ارمانې د لارې موږ سره واده شوې ده او موږ دغه مکتب په هغې کې شامل کړی دی او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف ارمانې د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول 512 خونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانې لري او نور ټول سرپنا نه لري. په دغه خونځیو کې څه کم 200 زره نجونی او هلکان زده کړې کوي.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط یو مطلب لرو چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لست کې پات شي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې له دې سره په تیرو دوو کلونو کې چې پاکستان په خړ لست کې پات شوی دی دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان کړی دی. خو اوس په عراق کې د سوریه او عراق پولې ته نږدې د یو بمبارد راپور امریکای ځواکونو د سوریه عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې دغه په دغو بریدونو کې چاته مرجوب لا وشته او کنه، خو په سوریه کې د بشر حقوقو وی ډلې په دغه بریدونو کې د 12 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. د ساجی راډو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 25مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکارا پیغام لیکدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغه هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبل اوخته او کنه، خو سوریه کې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وژل شوې دي. پی ایم یو د دولت پلو ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریه خوا ته را لیږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي وژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او د غراز د امریکا پر سفارت د توغندې یو برید شوې دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندري وروسته تر دې زیات شوې چې د امریکا بي پيلوټه الوتکه 2020 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سليماني او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدي المهدي ووجل.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالین د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی او چې سوي د برمی تقریبا یو سل او اجا غزا یو سل شپږ غزا وسی 2 انچو بلری. نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو د لوړ پوړو کسان څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندنه او توت دې دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالی ته چې و په سلاسه پیدا شي پر سر باندې د ولې هم نه لري مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه او بکوا سیمنو اوس وبیا پر مخ باندې وڅېلې ګرد بکوا تورات خلک جنو او د چشنګ وبنه پر سکه پیدا کیږي. نو بای ستاره ګلستان او د واشیر له سوالي کېدل تر د بند او توتړي نو هغه ته د وبکار او تکوالای شي.
زه حاجی شیراسان نو کومه ولایت د غنی آباد دوله سوالي نه دا چې په څلګي کې 1480 کورنۍ جون کوي. 1480 کورنۍ جون کوي او مکتب نه لري او نو مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا او یو مکتب منظور او مشکل حل او فصل کې ماشومان دي لري لري ځایونو ته مدرسو له بوجي په پردو کورونو کې دي پیټ ولې او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تیرې او هغه مکتب په درسونه کېږي په ومانه هیله مې ده او ارزو می دا هغه چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. والسلام، په احترام.
زده هلمند ولایت مو واشیر ولسوالی خبر کو مو صاحب افغانستان کی بای چ سوال راسی مو غواړو چې سوال وکړي خپل طالبانو باندې ځخو پر اشرف غنی باندې ځخو بو چې خپل سوال وکړي په پرلیاز ځخو خپل سوال وکړي مو مسلمانان ټول تاک په تاک سره کول شي دانی ری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په خوست کې د زرغون خوست پونم د نیالګي او د کښېنول او اشر او کلتوري میله چې پرون پیل شوه ودنن هم روانه ده او سبا به هم روانه وي په دې اړه وړاندې د سجرډو پروانه خبرونه کې اوریدل شي او په دې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو دمګړي با کرکټ ته مخ کړو د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیدونکې دي د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس تر ټپ کې دوه خبرونه خبره شوې دي آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوه مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نیټه رسمن تایید شوې ده کنه
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي د ویلز چې تاکل شوې د دوه هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په جنوري ته پیل شي او تر سپګن کې په دوام وکړي او دوی بلونه تاسو ته چې د مارچ په لسمه ته پیل شي او تر څو لسمه کې دوام وکړي
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي د ځکه چې په خو ویل کېدل چې په منځم تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ
دا مو په عربي متحده اماراتو کې په شروعي کې څه غوښتل کې او د کورونا پر وړاندې
هو تکسب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي
بل نو خو ځکه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات لوبه هم شوی ده او دا تمرینات لوبه اوس بریان لري
د افغانستان پیژندل شوی ستوري راشد خان ټپی شوی دی تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې د په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي
بد وخت نشي افغانستان د کرکټ په ملي لوبه باندې خبري افغانستان لاس ټپی شوی او د درملنې لاندې ده ما د ډاکټرانو ورته وخت تاسو ته ده چې سیستم د فبروري پورې به د ځوان خپل روسي څخه اعلان کړي ایا را فان کوم له شي په دې نو کې د افغانستان څخه د توبخي او کنه د تکون لپاره نشي کولای شي دا لومړی دوه کې د دوه
یعنی د راشد خان ګډون وسم لا د شک خبره ده دا سند چې خامخا د په لومړی ټس کې برخه نه اخلي
بل وو هم دا څه ده روسي څخه په دفتران په اپیستم د سیمرون لمون سره شته
په افغان ټس ټیم کې جننه به لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی څه تمه لري چې نوی لوبغاړي به ډیر د ځل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي
بل نه څه چې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې چې ملي لوبغاړي په نمبر کې ډېر ځوان لوبغاړي دي او تر ډېره ځوان لوبغاړي ته به فرصت هم ولري چې وګورئ چې دا د موږ ځوان لوبغاړي چې دومره څه په تاسو ته ماته کړی چې موږ کولای شو چې دا فرصت ما ډیر ښه استفاده وکړي کوم باورې چې ځوان لوبغاړي پوره چمتواله لري او ان شاء الله چې به وشي کولای د افغانستان لپاره د زیمبابوې پر وړاندې ښه نتیجه ولري
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده چې چیرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي
بل موږ پر اساس چې د دې هو د مصر لوبي لري چې په کې سټرز پاندو سعودي او شلاوي لوبي شامل دي د یو ستر هیواد موږ تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به ان شاء الله افغانستان د اثر بیا تر هم ټیسټ لوبه ترسره کړي
وخت نه دی باندې شوی
کار دې ته نه معلومه خو ان شاء الله چې د دې ځل موږ کار دې ته هم لاس سره شریک
او تک سپری رمانه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده
زبدیر ناخوش هم چی گدوم نمی پشکی کار
پانی پت جگری ده سیمه پا سیاست بانده چه تاثیر واچاو
اثر دیر عمیقو
او جالب ویدیو گانی
جوبانه او داریا بی قندهار او هلمن سیمیزا او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
څلور بجې او 10 دقیقې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخور.
په غور کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د دې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیر شپه په یو برید کې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي چې دا برید طالبانو کړی. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤل کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي خپل مړی به یونسی. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمني د پاوت د سرچینو په لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې انا ګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې د وینا پر مهال وویل افغانستان سم د سي د سیالو ډلو ترمنځ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالروف پلاروی ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي. محمد نبی وایي چې پرون یې ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. د افغانستان کرکټ بورډ وای تر روانې یکشنبه ورځې به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوري راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربی اماراتو کې له زیمبابوې سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي. په افغانستان کې وروسته له دې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پوز غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترنګلی دی. مسکو نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښنه لري. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل سوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده.
د خوست د سلګون اوسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست شهر د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست پنوم د نیالګیو د کښېنولو عشر او کلتوري میله پرون پیل شو. د خوست شهر ولې لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د شاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه هم کیږي. بلخوا ځای چارواکي وایي پورستیو کلونو کې د دې میله د ګډونوالو لخوا د کښېنول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه زیاته شوې ده. له خوسته راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ عشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. کڅه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي. خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د زرغونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي چې زرغون خوست په نامه جوړ شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنه هم خدای ښاروالي وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر اوسې دا غونډې بشنه چې داتې ورکړو څو کاله مخکې.
چارواکی وایي په خار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي. په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپله شخصا من حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هم پلازمینې او جلادماب رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګانای محل سره هم شریکم تر څو وکولی شي دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کړم او په مهنګي د نورو ارګانو
ځوانانو سره او دلته یو ډیر نمونه یو خاصه پر پروګرام او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي حتی د موږ خویند د لپاره سہولتونه فراهم شي
په ورسته یو کلونو کې د خوست په مرکز اولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو له خوا په ډله عزتوګه د نیالګي یو کینول دود شوی او یو برخه نیالګي سمرته پر رسیدو دي مدني فعال سمیع الله المروایی اوس په ورسوالۍ او اول پرتو سیمو کې هم د نیالګي د کینولو اشارونه دود شوی دي
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شواله د خوست په هر سیمه کې په سلګون نیالګي کینول کېږي مستوی ځوانانو دی او ولاسیا شهر په ترڅ کې په سلګون زرغون نیالګي کینول ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکول شي د خوست د خوست د متون ته په نیالګي په هی تر څو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګي د کینولو او هنري میله د پای لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګ د موسیقي د پروګرام تابعیا هم شیوه په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوجنی او اتنونه او خوشاله وکړي
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شبي پیغامونه خبره کړو د پاکستان په اړه یو مطلب لرو د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړلس کې پات شو پاکستان له 2013 کال راهیسې په دې خړلس کې دی د اقتصادي چارو پوهان وای د اف ای ټی اف په خړلس کې شاملې دورا په دې خو په پاکستان کې پانګونه ډیره کمه شوې ده چې لدې درکه د غیواد په میلیارډونو ډالر تاوان لیدل دی دا ساجی راډو د مشال څنګه خبريال اصرار عالم مومند راپور لري
د ناقرونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې ویل دي چې پراتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي دا اعلان د اف ای ټی اف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د دروازنې آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي اف ای ټی اف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او لترهګری سره د مالی مرستو د مخنیوي کاری چوکاټ د شکو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې لترهګری سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوشت نکاتو پر درو باندې په بش پړتو غامل درآمد وسی. زبې ادمه نم چې پاکستان پرمختګ کړي خو په سختي سره پر پاکستان د کاري پلان د بش پړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی اف مشر ویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړی کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګار موثر دي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې لکه نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نخه کوي او په دې ویره کې دی چې کچېری د ملک د یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پر اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کېدې شي
کله نه پاکستان به لیست کې شوه دی نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته او دا تجزیه چې دا مختلف ټینک ټینک سیوی دا غی کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان تا سرمایه‌کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس بارتله او پاکستان کې د سرمایه‌کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشنز به جوړېدا کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنت ورکې دا جی ډی پی ورکې دا نو هغه کارونه کم شو
اکرام موتی وایي پاکستان هلا د ناقانونه پیسو له څار لیست وته شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخدیوي لپاره قوانين جوړ کړي او بیا هغه د بانکونو او قانون نه پیسکونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بش پړتوګه عملی کړي خو د پاکستاني پوځ په خوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغه له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخدیوي ګران دي
ابي بي هميشه کوي کې
موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي، باید چې دا شکونه لری کړل شي او هر څه په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرینګ او لترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف 40 سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه 40 سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې 20 عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اف اے ٹی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو. او دا سه څلور څنګه یې ورته په ګوته کړی چې په هغه کې د لا نور کار کولو اړتیا و.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ نن دوم ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته وو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې راسره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې تستونځل لري او بیا به راسو تاسو جواب ده.
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیمې نه شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولو چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. د ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دولت لوري هڅه ګرندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچا یو لوی روغتون کار پیل کړی. 220 روغتون دی چې مخکې د دینه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړې چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې ترڅنګ په ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړې چې په روان کال کې 3 ولسوالۍ روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د دې د سیمې د خلکو د نبوس په تاته باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالۍ هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو څو دغه روغتیايي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په روان کال کې تقریبا درې روغتیايي مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډیره مننه. دا بل اوریدونکو به هم اورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته پراسو.
السلام علیکم. رفیق الله د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مړی د کری څخه روان دغه منګه سری مانځي کله چې د پول نه لري او په خدای دې رحم ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري دي تاسو کارتونه سم چلے تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتی ستونزې هم نشته چې دولت وي دلته نه جوړو مثلا ډیر وادي را سره وکړي انتخاباته به دغه پول جوړ نشو. کله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نشر کی.
بله مسلم صاحب
مننه. د اټیکولا ورور د پښتنې په جواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی، اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي مونږ بودیجه کې ولسته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالۍ کچه هم د خلکو وختنی راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته مونږ بودیجه جوړوو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو. د پلان له مخې بیا هغه پلان وزارتون ته هم لیږل کیږي. د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مربوطه ادارو سره به شریک کوو. هڅه کوو چې د دوی دغه غوښتنه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټه سره دغه غوښتنه شریک
کورمودن. دغه راز یو بل اوریدونکو هم لرو د کونړ ولایت څخه ته د استونزې په اړه.
السلام علیکم. زنایت ساته ما د کونړ ولایت د مانګیو لسوارې نه زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی او په کې بایګي زمون د والي ته محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وړل شي. والسلام
مسلمان صاحب. دې تاسو
څنګه واقعا چې د پیج درې سړک دا یو لوی ستونزه وه او په دې ورستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ورسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېری هڅې کړې دي او زمونږه غا هیلمندیم پیدا شوې ده او بلکې دې کلک هیلمندیو چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي. اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ په یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی. په چپې درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکوي چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي.
کورودن یو بل اوریدونکی ورسره دی.
پیلي حکومت د انتخابات مخ کې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې دوه لکه او درې څلوېښت زره تندونه موږ جوړوو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی. تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو ونه لیدلي او ډنډوکې موږ ته نه لږ شوی تو د ځمکې للمې دي او شړې پرتې دي. هیره مو د حکومت نه دا ده چې پدې پلان غور وکړي او خلکو ته خدمت وکړي. والسلام په احترام.
مننه. که بخار په برخه کې وایم په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي. زه که دغه نه نو زه هم دا به هیواد په کچه لومړی ولایت چې د بخار په برخه کې دلته ډېرې پروژې پلې کېږي. موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنځیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده. د دې ترڅنګ دغلته موږ د لمریزې برېښنا په واسطه باندې د کرنیزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده. د دې ترڅنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالیو کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي. د ورور چې خبره وکړه هغې د وزارت موضوع یاده کړه او موږ په کونړ کې په دې برخه کې د څاڅکي سیستم همدارنګې د مریضي برېښنا په واسطه د زمکو خړو په همدارې د کانالونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېری پروژې روانې. اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 19 کیلومتره کانال دی. د دې ترڅنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو او په مرکز اسداباد نرنګ او مروري ولسوالۍ کې موږ د بخار سیستم د مریضي برېښنا په واسطه چې ځمکې خړوبېږي تقریبا 300 بجې ځمکه باندې دغه نه خړوب شي دغه سیستم لرو او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ورسره ته هم وغځيږي. نو په دې برخه کې یو څه هڅه شوې دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډیره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکاناتو په لاس کې دي موږ به د خلکو غوښتنی مرکز سره شریکو او دې برخې ته لاسرسی.
بله مسوسه یعنی داسې وخت معلوم دی چې څونه وخت کې به دغه کانالونه بشپړ سي او د خلکو د استفادې وړ بسي؟
او دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روانې دي، ځینې پروژې بشپړې شوي دي. ما یاده کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. اوس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 100 کیلومتره کانال دی. اوس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي، هلته په یو کانال ماري کار روان دی. دل مریضو برېښنا پروژې مې یادې کړې او د دې ترڅنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي. ترڅنګ د مشروطې بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9 میلیونه بودیجه موږ تر کړې شوې. په هغه کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس، د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي او هیله لرو چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. مشکاتونه خور ډیر دي، خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستي و. یو بل اوریدونکی هم ستنه د دې پښتنه به هم واورو، بیا به اساس جواب ورکړي.
مننه، زه هم خدمت کوم.
زه د کلون خبر کوم ورور. والله زاده راډو ته خپل نیکه خلی احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړو چې وزیر سره دا خبره شروع کړې ده، ماجبین او شهدا او د کونړ کې چې کم دا ماجبین او ریاست دی، دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلته یې او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ دا خیله ده، زمونږ دا آواز ماجبین او وزیر سره شریکوي چې دا کونړ کې وایي دا فساد په دغه ریاست کې دی. استاد مهرباني غواړم زمونږ دا پیغام دغه ماجبین وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونړ د ماجبین د مشکل ختم کړي. والسلام.
ولې مسوم صاحب د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې کوم یو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارزیابي شروع چې کونړ کې هم دغه چارې د په بریالیتوب سره پای ته ورسید او تقریبا 10% کار به پاتې. په دغه برخه کې ډیر تقریبا 10 میلیونه شاوخوا کې روپۍ د دولت سپما شوې چې ځینې د سینومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لاره. په دغه پروسه ډیره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام لوري ډیر یو ګډ هیئت ټاکل شوی په کې کشمیر اداري دي، د عدلي ارګانونو استاد هم په شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کونړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وو. ولایت مقام د فساد پر وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او هغه ورونه چې دوی کوم اندېښنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي. یو هسي خبره ده او هغه څه چې دوی په شواهدو باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي هر څوکي هغه سره به قانوني چلند وشي.
د زه ته برنه کوم د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب کور مودن چې د دې ولایت اوریدونکو شکایتونو مو جواب کړل. ډیره مننه.
مننه. له تاسو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لنور ولایتونو څخه هم ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
دا هم قیس اتلې مداهل من ولایت د کجکی ولسوالۍ نه. دلته د کجکی ولسوالۍ کې د مدمخ کې د زمیندار د ولې کیسې روانې وي. والی او د ولسمشر اشرف غنی له لوري واجه د خلکو سره وسو د خوښ بیا والی کار ولا بیا البته نه تر سره شوی. نو زه د ورپور چارواک څخه دا غوښتنه لرم چې د مجد زمیندار والا وکړي د کچه بزګران ډیر سخت حالت ته لري. نن نه د خدای په امان.
یو لغمانه جلنګر له سوالې زه جلګه هم کنه مطلب ان در کولم دا دفتر ته څنګه چې کله موږ مایه غوړو چې واسطه د سړی مشغول پیدا کړي کله راته ویل دا زړه راوړل کله ویل ته چې زړه راته دا سره کوم کار دا سره کوم لا غاله شروع دی ولا کومه ګټه چې جګر خو نه یې خلکو ته خان کوم پیدا کړی ورو جګر خو نه غوړو دا سره کوم خل دا چې چا کوم د ته ولا دی.
بله عزت الله عزت یم د وردګ ولایت کې جنسي لسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونو څخه دغه د نورزادي معیدینو سره هېڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه مؤسسې. ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسالې په دې کم کړي او دغه د مرزادي معیدینو لپاره دې هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه مرزادي معیدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام.
السلام علیکم. زمات روانه ګل احمد ونامه خبرې کوم د غیراتو د کندهار کابل پر لارې باندې د مکور لکه د جنډا ده او د اقربا حدیثه پوست مړمړ ډېر تازه بوي خپله د غټ مټر مټر روان یم. مګر څه کې د انسانیت نه کوي د کلا کوم دغه رقم دي نورک په نامه یو کوسته د در مټر دوه زره افغانۍ زر افغانۍ غواړي، داسې مکور کوم دغه دوه درې زره افغانۍ غواړي، جنډه کوم داسې دوه درې زره افغانۍ غواړي. دا روډ
السلام علیکم. بکار ولایت عدری ولسوالی نزخه و نیم خبری کومه دا د رضا خیر د منګل د درې پر د مخابرات و شرکت نمونگا خواهش ده چی دی پر دزگاه ده کوی چی او یا دی بده دزگاه تا پام درانه وکلی. و سلام و دیر اخترام آزادی رادیو نیو جهان مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه پریښو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی او د هواري په برخه کې هڅې او همکاري وکړي. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم. مننه درنه کوم مخکې له مخکې نه او هم له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
روزو هم خلی قنده ها دی دارد ننگر هار چه دل بهار بهار دی تد عرب خان دست آزمانی گران وطن زمان افغانستانی جانان وطن گران افغانستان وطن صاف و پاک خاور